سلامونه د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته خرخلاست قدر منوریدونکو اوس شپږ بجې دی او لدې شی به د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ چپو پیلېږي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د طالبانو حکومت وی امنیتي ځواکونو پرون جوړن کرخې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم قومندان وشلې دی طالبانو ته نږدې المرصاد رسنې ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قومندان ذاکر الله چې په ابوشیر مشهور وژلی دی اکثر هیوادونه په افغانستان کې د داعش حضور د سینې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي خو طالبان وایي چې دا ډلې په افغانستان کې ځپلې او نور چاته ګواښ نشي پېښولی د طالبانو حکومت وی هغه درې افغانان چې د افغانستان پاستازي توپ په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي په رسمیت نه پیژني د طالبانو د حکومت د سپورت ریاست ویان اتل مشوانی نارینه لوبغاړو ته په اشاره سره ویل چې یوازې درې تنه ورزشکاران د افغانستان استازي توپ کوي هغه هم درز ویل اوس مهال په افغانستان کې د نجونو سپورت بند شوی دی کله چې د نجونو سپورت نوي نو څنګه کېدای شي چې اولمپیک ته ښځینه لوبغاړي واستول شي د اولمپیک نړیوالې کمیټې د بهر میشتو افغان ورزشکارانو په مشوره شپږ افغان ورزشکاران درې ښځینه او درې نارینه د پاریس د اولمپیک لوبو ته بللي دي طالبانو د کابل په شهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګاو د پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې لیدې لارې ځانته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي د شهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې لنن څخه په شهزاده سرای کې فعالیت ودروي په بیان کې په دې اړه سند ویل شوی چې ولې سیار صرافان په شهزاده سرای کې د پیسو له تبادلې منع شوي دي په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې اته تنه مړه شوي په جوزجان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سعیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لویه لاره وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي دي په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان دي پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو ټانکر سره ټکر شو د لبنان حزب الله ډله ادعا کوي چې د جولان د اشغال شویو لوړو پر هرمون غره د اسرایلو پر یوه استخباراتي مرکز د بی پیلوټ الوتکې برید کړی ټایمز اف اسرایل ورځپاڼې پرون د اسرایلو د پوځي او طبي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د اسرایلو پر شمالي سیمو د حزب الله پراکټي او توغندوی حملو کې څلور تنه ټپیان شوي دي چې د دوو حالې نازک دی راپور وایي چې حزب الله پرون په خپل لومړي برید کې شاوخوا شل توغندي د بر جلیل پر لور چې د اسرایلو په خاوره کې دننه پروت دی توغولي دي او په لړ کې یو اسرایلی هم ټپي شوی دی د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې له پایله د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدونو پورې محدود دي او دواړو خواوو ډېر لږ یو د بل په خاورو کې دننه اهداف په نښه کړي دي د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره رسیدلی دي دا اعلان درې ورځې وروسته له هغې کېږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شو د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خپرو شویو تصویرونو او بیان له مخې چینایي پوځیان د شنبې په ورځ د دې هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوي چې د ترهګرۍ ضد مانورې په نوم پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي د وزارت همدارس ویلي چې چینایي پوځیان به له نن څخه د 11 ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي د دې مانورو هدف د پوځي روسنې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول بلل شوي بیلاروس تیره پنځشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د نوي غړي په توګه ومنل شو د بلاک د روسي او چین لخوا له لویدي سره د مقابلې لپاره جوړ شوی دی خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اتلسمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای ل اته منیټې سره برابر ده په راپورونو کې به واورئ چې یونیسف وایي په سلو کې 24 افغان ماشومان د اوسنیو ستونزو له کبله له رواني ناروغیو سره مخامخ دي د ماشومانو د رواني ناروغیو له یو ډاکټر څخه د دې ستونزې په اړه بس کو
ته هر ماشوم خوندې چاپیریال نه لري هغه ته انزایتي پیدا کیږي هغه ته سترس پیدا کیږي هغه په خوب مقابل کې مقاومت نشي کولای هغه د خپل بایلي په شخصیت تاثیر کوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو فعال ګلمن وزیر د بریټ ورسته د روخت دغه د روختي وضعیت په اړه هم ورستی جزئیات درکو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د انتخاباتو په اړه ورستی جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته، د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې 4 ورځنی کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 8 میلیون ماشومان واکسین شي. په دې اړه نور جزئیات د ابدي سپوږمۍ په راپور کې واوري چې البته دا راپور تر اوسه پورې نشر ته چمتو نه دی. له هغه مخکې یو بل موضوع لرو چې هغه د ماشومانو د رواني ناروغیو مسأله ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف ویلي دي چې په افغانستان کې په سلو کې نږدې 40 ماشومان د اوسنیو ناخوالو او ستونزو له کبله چې بېوزلي او جګړه پکې شامل دي له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان له سخت رواني ناروغیو سره مخ دي. د غیدارې د غیږي خوښۍ او روغتیا په نوم په خپل یو تازه راپور کې چې نن دوشنبه د جولای په 8مه خبر کړی ویلي چې له 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچا له نړیوال اوسط 10 ځلې لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دی راپور کې په افغانستان کې د بیوزلۍ لوړه کچا، جګړې، د کورنۍ او بې ځای کېدل او کډوالي، طبیعي پیښې، د ناچاو د توکو ګواښونه او د کړکېچ پر مهال پر کورنۍ او ماشومانو د زیانونو فشارونه هغه لاملونه بللي دي چې افغان ماشومان یې له شدید روحي او رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دغه ادارې وړاندې زیاته کړې چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو راتلونکي ته د نجونو ماشومانو هیلې محدودې کړې او لومړنۍ روغتیايي خدمتونو ته یې د دوی لاسرسي لاس تنظیم کړای. داسې مهال چې یونیسف لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه د دې ستونزې بل لامل ګڼي، تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د نجونو یو شمېر ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د جولای په 8مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګنې د پوهنې وزارت په هیواد کې د نجونو و څلوېښ بابا هغو ښوونځیو ته تر شپږم ټولګي پورته د فعالیت اجازه ورکړي چې د یاد وزارت معیارونه یې پوره کړي دي. په تیرو 2 ورځو کې پر خواله رسنیو اوازه و چې د شمیر ښوونځي بیرته پرانستل شوي. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو ځینې کورنۍ وایي روان اقتصادي وضعیت او پر لونو یې د طالبانو د بندیزونو اولادونه یې له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي چې دوی په اړه خورا اندېښمن دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او اسلام الدین څرګند چې د 8 او 9 ماشومانو پلرونه دي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان صحی دواګانو نورو کومکونو را سرسای نشته ورته او ځینې نور چې جګو عمر لرونکي دي چې غوی لورځ نه ته د شپږم سن مکتبونو نه راګرځېدلې دي. په هغو کې یو تعداد یې مدرسو ته مخه کړې، یو تعداد یې خیاطۍ مخه کړې او ځینې لا هم په انتظار دي چې کله د پنځویو دروازې په مخ خلاصېږي. بالاخره زیاتره یې پر رواني تکلیفونه اخته شوي دي. امید لرم چې دغه مشکلاتونه د دوی له مخې لرې شي.
یونیسف وایي روان 2040 کال کې به په ټول افغانستان کې 3.6 میلیونه ماشومانو او د هغوی پالونکو ته رواني روغتیایي خدمتونه او روزنځایونه برابر کړي. دغې ادارې په افغانستان کې د ماشومانو د روحي رواني ستونزو لپاره د سلاکارانو او ارواپوهانو پر کمښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان په دې برخه کې روزلي چې نیمایي یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو بېلابېلو ادارو هم وخت په وخت د افغان ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
د فیروزه عزیزی پراپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې په ټوله کې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو روحي او رواني ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. په دې اړه د نور بس لپاره مې د ماشومانو د رواني ناروغیو له ډاکټر محمد عیسا ستانگزی سره مرکه وکړه. ډاکټر ستانگزی د خبرو په پیل کې د ملګرو ملتونو د راپور په اړه خپل نظر را سره شریک کړ.
زه فکر کوم دا تراجیدی تر دې لوړه ده تر دې راپوره، ځکه د ملګرو ملتونو راپورونه تاسو پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نه تطبیقیږي، یعنی انتخابي او رقم راپور ده. نو دا تراجیدی تر دې لویه ده زه فکر کوم، ځکه چې د ماشومانو که تاسو پام کړی وي دلته له 15 تر 18 کلونو ویلي دي، خو له زیږیدو راهیسې تر 18 کلنۍ پورې د ماشومانو په روحي او رواني ستونزو کې باید دقت وشي او اغېزمن کېږي په داسې یو چاپېریال کله کله د افغانستان په شان چاپېریال کې. او دا نه تنها د نجونو تعلیم او د نهیلۍ په برخه کې خبرې کړې دي، ماشوم په افغانستان کې خوندي چاپېریال نه لري. هر ماشوم خوندي چاپېریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کیږي، هغه ته استرس پیدا کیږي، هغه په خوب مقابل کې مقاومت نشي کولای، هغه د خپل بایلي په شخصیت تاثیر کوي، په روانه تاثیر کوي.
مننه ډاکټر صاحب، دلته په دا راپور کې یادونه شوې چې شاوخوا 40% کې ماشومان د 15 او 18 کلونو ترمنځ دوی وایي چې انزایټي لري. تاسو په خپل خبرو کې انزایټي یاد کړه، او بیا 15% کې دوی وایي چې ژور خپګان یا سترس لري. دا کوم حالتونه دي؟
ګوره دا خو ډېر لوی بحث ده، خو لږ په لنډه کې تاسو څه خبرې کوم. د انسان مغزه لښکته نه پورته لوته وده کوي، ټول پورتنی برخه ته فرنټل لاپ وای، هغه د تندی تر شا کو برخه چې انسان د تندی تر شا دا ورسته وده کوي. دا هغه برخه ده چې د انسان شعور منطق په دې کې شته، او دغه راز یو سیستم مست موجود ده چې د سترس د بریک سیستمونه ورته وایو. نو دغه سترس د بریک سیستمونه ورسته فعالیږي په انسان کې، ځکه چې تر دې وړاندې هر پیښه هر څه چې باید چاپیریال خوندې د ماشوم لپاره چې د مازغو د مخکنی برخې دند دغه چاپیریال مور پلار شاوخوا ادا کړئ شي. نو کله چې دغه چاپیریال خوندې نه وي، نو انزایتي هغه وخت انسان ته پیدا کېږي چې کله دغه سیستمونه کار ونه کړي، یعنی دغه د بریک سیستمونه.
نخیر ډاکټر صاحب، څه دي دا د انزایتي او د سترس یا ژور خپګان یا د ډپریشن د دې نخې څه دي؟
ډپریشن څه ده؟ نهیلي ده، انرژي لاس ورکوي، ځوان ته ځنه کیږي، ځان ته بیکار ښکاری، ځان ته بې معنا ښکاری، پلان د تنسته، امید نشته، ځوان ته آینده ته امید نشته، او نه غواړي له کوره وځي، نه غواړي تماس ونیسي. خو دا سترس بیا څو مرحله لري، څو کوم مرحله کې ده؟ او انزایتي او شاید هغه ډیره د استراب د حالت پیدا کیږي چې ارام دې هغه وخت پیدا کیږي چې کله چې تاسو شعور پورتنی به څه ود نه وي کوي، یا پرنسي نه وي، یا څه ود نه وي کوي. نو انزایتي او ویره احساس پکې د ویره پیدا کیږي، نور کنټرول نه لري په خپل ویره. ویره طبیعي شي د انسان کې، ولې انزایتي حالت ته هر څه ویریږي، تل ځانې ویریږي، له خلکو ویریږي، له باندې ویریږي، ټول شان تل لاس ورکوي. دا انزایتي حالت ده. نو دا هغه وخت پیدا کیږي چې ماشومان خوندي کړی ول لري، یعنی امام منظور له ماشومانو له فزیکي له وخت تر 18 کلنۍ پورې، ځکه دغه مخکینۍ برخه د انسان 18 کلنۍ پورته په 21 کلنۍ کې وده کې باید د انسان کامل انسان ورته ویل شي چې کوي چې خپل سترس کنټرول کوي، خپل مستقل ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب، دا خو تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې دا حالتونه روان دي، ولې اوس دا حالت زیات دی؟
په شرقي هېوادو خصوصا په افغانستان کې د روغتیا، خصوصا د ذهني روغتیا او رواني روغتیا په اړه تحقیق او څېړنه نه کیږي. ممکن موږ د 50 کلونو راځي په دې خو دا مشکلات لرو. په همدې کې لوی شوی د ډېر افغانان که تاسو پام کړئ وي، موږ ډېر لوی لوی کسان هم ځینې ستونزې لري چې په ماشومتوب کې د خوندي کړۍ یا د خوندي چاپېریال د نشتون له امله تر لوی نه سره پاتې کېږي. نو دا شاید له جګړو، له ستونزو له نهيله د دکتاتوري د بیرو بیرو مسلو ترڅنګ حتی په کورنۍ کې لورو جنجالونو او خشونتونو د شای پیدا کېدای شي. خو کله کله انسان فکر کوي چې دا څه نورمال په همدې شکل په مخ ځمدا نورمال حالت ده، ولې کثیر دغه انسان تاسو د چاپیریال راوباسي یو بل څه ته بوزي دغه پیږي چې نه دا شان نورمال نه و ده، یعنی زه ګیروم یو حالت کې ځکه چې کوم څه په خوا څېړنه نه دي شوي چې نه دا مشکل بل په خوا موجود و.
د ماشومانو د رواني ناروغیو ډاکټر محمد عیسا ستانګزای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د هم د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په اړه راپور له پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم سازمان پر خپل ایکس پنه ویلي دي چې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې نن د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو او په دې ترڅ کې به 8 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي واکسین شي. عبده سپوږمۍ د موضوع جزئیات اوروي.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه له کورنیو غوښتي چې د خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا 4 ورځنی کمپاین به د افغانستان په 23 ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي
نن د دوشنبه ورځ د 14 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په 23 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د 4 ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګوزڼ د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یو واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض ده، او همدغه د پولیو واکسین دي چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم ده چې هر څوک خپل ماشومانو ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي حمیدې هم ازادي راډیو ته وویل چې خپل 2 کلن مسیح واکسین کړي.
اوس د سال مخکې رااله بزرې اوده وه اودم پاسه وله او ساس کې ته واچول بس واکسین په دې باندې خري که ستنې مثال او که دا دغه یي دا د واکسین ساس کې په دې باندې خري چې دا د مرضونو مخه نیسي. موږ هم مایواران ته کړي مایواران غټ کړي خو زموږ هغه د واکسین نه دي نو غټان دي. او اوس دستین دا راغلي مسیح ته مې واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپیریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه 2 هېوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 1 د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوي وي او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوي وي. د شنبه په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزڼ 2 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږکال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې د خبري مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس د فرانسې د انتخاباتو پر لور. په فرانسې کې د کین اړخو ګوندونو د ائتلاف بری ډیر خلک حیران کړی دي. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 8 تر سره شول، د ائتلاف کولای شوی چې تر ټولو ډیر څوکۍ وګټي. د بری د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ کړ. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ډیرو د تصور خلاف په فرانسه کې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف وتوانی چې نور ګوندونه مات کړي او د هیواد په پارلمان کې نسبی اکثریت وګټي. د حیرانوونکي پیښې چې د سخت دریځي شي اړخ ګوند ماتې سبب شو، په عین حال کې د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ ایست. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 8 نیټه ترسره شول، دغه ائتلاف وکولای شول تر ټولو ډیری څوکۍ وګټي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د فرانسې د پارلمان له 1500 څوکیو څخه د دوشنبه تر سهاره پورې د 1500 څوکیو برخلیک څرګند شو، چې پر اساس تر اوسه د کین اړخو ائتلاف نوی ولسی جبهې 1500 څوکۍ ګټلې دي چې دغه ائتلاف ملاتړ کوي. مکرون 1500 څوکۍ او شی اړخ افراطي ګوند 1100 څوکۍ لري. البته دا پایلې تر اوسه په رسمي ډول اعلان شوې نه دي. لومړنۍ ارزونه ښوولې چې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف له 1200 څخه تر 215 څوکۍ وګټي. د مکرون په لوا ائتلاف به له 1500 څخه تر 1800 خپلې کړي او شی اړخي ګوند به له 1500 څخه تر 1550 څوکۍ وګټي. خو له دغو دریو سیاسي بلاکونو څخه هیڅ یو هم ونه توانی چې مطلق اکثریت وګټي. دا د هغو وړاندوینو خلاف ده چې پر اساس یې ویل کېدل چې د شی اړخ ګوند به بریالی شي. له انتخاباتو وروسته په خپل لومړی وینا کې د کین اړخ یو مشر ژان لوک ملانشون شی اړخ ګوند ته په اشاره وویل چې د فرانسې خلکو تر ټولو بد حل رد کړی دی. د مکرون پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه او له صدر اعظم څخه وغوښتل چې استعفا ورکړي. ملانشون وویل نوی ولسی جبهه باید د چارو واګې په لاس کې واخلي. د غوښتنې ته د فرانسې صدر اعظم ګابریل ایچل مثبت ځواب وایي. ویل چې د دوشنبه په ورځ به خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړي او زیاته کړه چې تر هغه وخت چې اړتیا وي خپل دنده ترسره کوي. د ازادي اروپا رادیو د اروپا د برخې مسؤل ریکارد ازویا کوي د پارلماني انتخاباتو سرګټونکو د کین اړخو نوې جوړ شوې اتحاد دی چې د نوې ولسی جبهې په نوم یادیږي. دی وایي څه چې د حیرانتیا سبب شوی په لومړي سر کې د رای ورکوونکو 15% ګډون دی چې په وروستۍ پیړۍ کې د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو لوړه فیصدي ده. د ښاغلي ازویک په وینا په عین حال کې مارن لوپین به له دې ناکامۍ سره سره دوه نویو فرصتونو ته سترګې په لار وي. یو دا چې نوی پارلماني انتخابات په مخ کې دي، یا د فرانسې راتلونکي ولسمشري ټاکنې چې په 2020 میلادي کال کې ترسره کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو فعال ګیلمن وزیر پرون په اسلام آباد کې د چړې گزارونه وشول او هغه اوس په روغتون کې بستر دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل دي چې د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د دوی پر همکار د برید عملان ونیسي. اوس ګورو چې د ګیلمن وزیر اوسنی وضعیت څنګه دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال همدا شیبه په مستقیمه اړیکه له اسلام آباد نه را سره دی. ګوهر مسعود د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال دی. مسعود صاحب، تازه مو څه اوریدلی د ګیلمن وزیر د روغتیایي حالت په اړه او چارواکو د دې برید د عملانو د نیولو یا په دې اړه کوم څه ویلي دي کینې دی ویلي؟
ډیر مننه، تشکر. د خبرې کې شک نشته چې پرون د شپې یعنی تیر شپې اونۍ می اتو ساتو باندې دا واقعا په خشبې وا د اسلام آباد ملټي ګارډن ورتوي 217 علاقې دا پدې کې چې په د باندې برید شوی وو. په دې کې د یو خبرې لږ وضاحت وکم چې په د باندې په چاړو نه بلکې د لرګیو د ډنګو په لرګو سره وهلې شوی دی، او چې وهلې دی هغه په سر باندې وهلې شوی دی. درې سلور سټه ورغلی دی د هغه په وجه د سر د ورستو چې کم اډوکی دی دغه یادول کیږي. ډاکټران وایي چې دا مات شوی دی او وینه چې دا هغه مغزو ته نتلې ده، او د چې حالت اوس په دې وخت ژوندې دی او په وینټیلیټر باندې دی. خو ډاکټران دا خبره کوي چې د حال چې دی ډیر نازک دی، او د پاتې کېدو چې امیدونه دي هغه دوی ډیر کم ښایي. خو بیا هم ډاکټرانو کوششونه شروع کړي دي، تر اوسه پورې دی لا ژوندې دی، او دا خبره کوي چې د دواګانو ضرورت دی. د پرونه راهسې تر اوسه پورې د سر دوا اپریشنونه شوي دي، او دا اپریشنونه د مغزو ته د سر ته دننه چې کوم وینه تلې ده د هغې د وینې د صفاکولو دپاره شوي دي او روان دي. د پولیس په اړه تاسو پوښتنه وکړله، پولیس ته دوی پرون د پی ټی ایم کسانو درخواست ورکړی وو، په هغې کې دوی د یو کس نامه او د څه نامعلومو نام ورکړی وو. هغې په بنیاد باندې پولیسو د دوی خلاف اف آی آر دلته په پاکستان کې ورته وایي چې هغه دوی درج کړی دی، یعنی مقدمه درج شوې ده د پولیس طرفه لاندې. خو پولیس تر اوسه پورې څوک په لاس کړی نه دی، څوک یې نیولی نه دی. په دې اړه لږ سات مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دلته خبرو کې وویل چې مونږ د پولیس نه دا غوښتنه کوو. دا خبرې د مشال ریډیو سره کولې، او دا یو وویل چې مونږ د پولیس نه غوښتنه کوو چې زر تر زره دوی کاروایی وکړي، او په دې پیښه کې ککړ کسان چې مونږ کم ورته په ګوته کړي دي هغه ونیول شي. د لږ په دې باندې د خفګان اظهار وکړلو چې تر اوسه پورې ډیر وخت ډیر ساعتونه تیر شول په کار دسې وه چې پولیس دا کسان نیولی وای او جیل ته اچولی وای، خو تر اوسه پورې پولیس نیولی نه دي. او بل دلته په روغنتون کې د پیمز هسپتال کې، پیمز روغنتون کې د اسلام آباد په ګڼ شمیر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ وګړي، کارکنان، پلویان او ورسره نور سیاسي ګوندونو وګړي او پلویان او مشران هم راغلي دي، او وخت تر وخت زی او راځي. د پیمز هسپتال کې په ګڼ شمیر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو کسان راغلي دي او موجود دي، او ډیر د خفګان اظهار کوي. په دې حواله سره ډیر کسان چې دي هغه دعاګانې هم کوي. مونږه داسې کسان هم ولیدل چې هغه جاړي هم او ډیر جذباتي خبرې هم کوي. او دا یو خبره
ده. تاسو نه ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په اسلام آباد څخه د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال گوهر مسعود و چې د ګیلامن وزیر د روغتیاي وضعیت په اړه جزئیات راکول. د نن خبرونه تاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسو. تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړ بخیر، امیدوار جوړ راځه ست مشری. زه خپل د ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سولاړم کوټه تورې مې کار کوي. ډیر وخت بیر تر عالم بیره یو کار بیکار وم، بیا په موسی کې ځان شامل کی درې میاشتې بعد مې نومره وخت موسی نو لاړو کار روان وو. نو په لار کې بس موټر تیره پنچر سو، انو بس موټر مو واوشتي. درې ملګری مو شهیدان سولل، بس یو زختای بعد بچاو کړلم. ما دا یو لاس لښ پورس، نو دا د بیکاری پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کیږي. بیا چې موږ ته پیدا سول دا واقعیا را ته پیښ سول.
سلام، شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو، خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو، بیکار یو، فعلي وخت منتظر د کار یو. الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اسلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی، باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي، هغه په کور کې که په هر څوک کې. انسان دی اصل کې دای نه چې الحمدلله مشغول دای په کار لګیا خپل توکام لري د کپرو لیکن نظر به پرو د ورته وکړم انسان هر څوک سړی کار کوي